سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 مساحیه پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نه شي. عوامي نشترګون د خیبر بینک درغلې تورنو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دور ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم د دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف د خبره تیر مازدیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمنې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چا ته وه، خو د پاناما اسنادو په ډکه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. دا وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې وختو شوه چې تېره ورځ د پاکستان د فوج مشر د درغلې په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي. عوامي نشتلګون په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین تېر مازدیګر د پېښور پریس په پېښور پریس کلب کې مشال لیډو ته ویلي د دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپل یې د بینک د قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې ده.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگولے ذمہ دار دے او ک فرض کا وزیر بانے کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چھ گنی وزیر اعلی یا دے پیٹھے حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گئے کہ اوشی چ سنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو دا سے صوبے دا پارا کو
سورج مخکی د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورسپانې په خبرتیا کې د خزانې په صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلې تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نشتلګون په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی چې میا افتخار حسین رد کړی دی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوې ده. بلخی د خبره تیر مازدیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د وزیر اعلی دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي کمیټې به یوازې د هغه کډوالو مسلې هواروي چې رجستر وي او دا چې صوبایي حکومت به زر د نارجسترو کډوالو ضد کاروایي پیلوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال لیډو ته ویلي په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دوی ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دور ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده. تېر مازدیګر د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزو وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو دوی ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګری له سیمه ایز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړی دی. اوباما ویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکارۍ شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشري هڅې پراخوي او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ختمولو لپاره متحده دي. د پیرس حملو مشکوک صلاح عبدالسلام تیر میاشت په برسلس کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. عبدالسلام تیره ورځ یو بلجیمی قاضي ته مخامخ شو. د مارچ په 15 نیټه چې پولیسو د برسلس فورست ولسوالۍ کې د یو داسې کور تلاشي اخیستل غوښتل چې دوی فکر کاوه خای خالی به وي، نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې څلور پولیسان ټپیان شو. پولیسو هلته د الجزایرو یو مشکوک کس په ډزو جوبل کړو او په هغه ځای کې د عبدالسلام د ګوتو نښې هم موندل شوې وې. د تیر کال په نومبر کې د پیرس حملو مهم مشکوک کس ګڼل کیږي چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. د روس پوځ وایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخه یې له ماینونو پاکه کړې ده. دا ښار په مارچ کې روس پلو شامي حکومتي ځواکونو د اسلامي دورو ډلې له وسلوالو خلاص کړی وو. په پالمیرا کې د روسي پوځي انجینرانو مشر یوری ستاویسکي تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته ویلي له ماینونو څخه د پالمیرا تاریخي برخو پاکولو کار بشپړ کړی دی. او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره 9 ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 9.8 اربه نوې ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په دسمبر کې په پیرس کې د نړۍ زیاتره هیوادونو سلا شول چې د نړۍ د تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي، او د دې کار لپاره به د انرژي هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کوي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 44 او 24 او په کوټه کې 9 او 15 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین ګونیری درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو کوششونه نشي کامیابېدی. په داسې حال کې چې پوځ د درغلو په تور ځینې لوړ پوړي چارواکي لري کړي دي، کارپوهان دې ګام ته څرنګه ګوري؟
چار خلکو آوازونه راستل چې فوج کې طرف نه چکم دی صفائی پکار ده، اوس مسله اوس حکومت له پیدا کی چې هغوی به د فشار لاندې راځي.
په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کار کې به څومره وخت لګي؟
سمرا تباہی سمرا بربادی پدے جنگ کے شوے دا ددے چ کم مکمل زائتا رتول چ دی زما خیال دے چ پدے باندے با میاش تے نہ بلکہ کالونا بالا کی
19 مزائیہ پروگرام پام کوا ہم لرو
بابا ٹینشن عرف غمجن سے تاسو دارا تو ایس چ دا دومرا غمجن نم چا دربانے کے خودو
ہائے ہائے حالات را باندے کے خودا نو
لمشال ریڈیو سروسے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې نشي کامیابې دي. نوموړي تیر مازیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتسابه پاک وتلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دي، او تیره ورځ د پوځ مشر د درغلې په تور ځینې لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړل. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نسخ احتساب کې کامیاب شوي یو. پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل عیني موده پوره کړي، ځکه چې د سیاست په منډه کې به بیا شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلې، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانام اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ عسکري ذرایعو مطابق د پوځ شپږ اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اعجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور و، خو دې لړکې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې لرې کړی شوي پوځي افسرانو شمېره یوولس ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر عایشه صدیقه وایي چې د دې اقدام له وجې په حکومت دباو راغلی دی. د دې په وینا را روان وخت کې به وزیر اعظم نواز شریف لپاره دا ګرانه شي چې بغیر د احتساب یو عمل وچلوي. دا وایي د پوځي افسرانو د لرې کولو وجه څه هم وي، احتساب پکار دی. هره اداره د خپلې فائدې لپاره احتساب کوي، خو د دې اقدام تشهیر څنګه کېږي؟ هغه هم دا دی چې په حکومت دباو واچول شي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. زه وایم احتساب پکار دی، د حکومت احتساب د دباو یا د دباو بغیر پکار دی، دا یو ځان له مسله ده. خو زما په خیال څنګه دا دباو چې هم اچول کېږي، خو هغه سویل ملیټري تعلقاتو توازن خرابولو له نه دی استعمالول پکار. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي آرمی چیف یو ښه مثال جوړ کړو.
ظاهر ده په فوج کې بعد داسې قسمه خلک وو چې غلط کار یې کړی وو، نو هغې ته سزا ورکول هم هغسې ضروري وه څنګه چې یو بل اداره کې په کار وي. زما په خیال هغې یو ډېر ښه مثال ایښی دی، او د دې نه صرف فوج بلکې د ملک نورو ادارو ته پکې یو سبق پروت دی، او دا یو ډېره ښه خبره ده چې فوج خپل ځان د احتساب نه مستثنا نه ګرځوي. تېر وختونو کې هم احتساب شوی دی، خو دې ځل داسې اعلان کېدل یو معنا لري.
واضح دی ویل د افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحید شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
دا وه رابی اکرم خان، تاسو واورېدل د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د درغلو په تور د پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي له خپلو څوکو لرې کړي دي. بل پلو سیاسي ګوندونو د پوځ د مشر دا فیصله ستایلې، خو تجزیه کاران وایي چې له دې فیصلې وروسته به پر حکومت باندې فشار راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اعجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټنو وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي د درغلو په ذریعه اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوست په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد صاد نو پوښتل، نو هغه وویل
چې مخکې فوج خدا سي کاروای کړي، چونکه فوج د دې داسې تشهیر ډېر نه کوي او ډېر بعد خبره نه راوځي، نو دې پته نه لګي. بالکل دا به چاغ خلکو آوازونه راستل چې فوج کې دننه چې کوم دې صفائی په کار ده، او که دې کې کوم داسې خلک دي چې هغه په دې باندې کرپشن الزامات دي، نو هغوی په هماغه سطح باندې هماغه پیمانه باندې
همداشان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې له دې به په سیاستدانانو او حکومت ډېر فشار راشي.
یا د دې فیصلې نه بعد چې کوم هغه سیاسي ګوندونه یا هغه بیوروکریټس یا هغه خلک چې هغه به وجوه په کرپشن کې ملوث پاتې شوي دي یا په هغو باندې تورونه دي، زما خپل خیال دا دی چې په ټولو سیاسي قوتونو باندې او موجوده حکومت
د پوز د مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو په شمول د 2500 نه زیات د نورو پاکستانیانو نومونه هم راغلي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی پام کن.
الوی گرگر خان صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې بام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي، خو د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شو کډوالو چارې پر مخ وړي او دا چې حکومت به زر د نارجسټر کډوالو ضد کاروایی پیل کړي. خو بلخی وایي د پاکستان کورنو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګرۍ پېښور کې په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوي دي چې یوه کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړې شوه نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راوباسم. بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یوازي د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یوه نیټه به ټاکي چې ستونزې هواري کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کونسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، زما مهاجر ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه ده، هغه پرېږده، هغه مریض راوسته، موږ به څه ګریف یو، مشکلات به حکومت لري، سوځول کیږي پکې مهاجر. ګورئ وزیر صاحب، موږ ته مه یوه چې کارت ماته نه وېکه، زما د مهاجرینو لپاره د تګ پروګرام برابر کړه.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه پټان کې د محسود قبایلیانو یو درنه جرګه رابللې وه. دغه جرګه چې د زیارت په ورځ د سیمې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک رابللې وه، پکې د محسود قبایلو مشرانو، عالمانو، ملکانو، سیاسي ګوندونو، د سماجي تنظیمونو نمایندګانو او خبریالانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې دا خبره وشوه چې روانه میاشت په د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې نمایندګان د فاټا د راتلونکي آئیني حیثیت په اړه د سیمې له مشرانو رای اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ.
پولیټیکل ایجنټ په جرګې کې شامل کا بهلول خبر کړل چې د روانې میاشتې په 15مه نیټې به د وزیر اعظم له طرفه په قبایلي نظام کې د بدلون په غرض د مقررې اصلاحاتي کمیټې نمایندګون د سویلي وزیرستان د قبایلیانو د رایې معلومولو دپاره به په ټانګ کې موجود وي. د کمیټې نمایندګون به سویایي سب باور وي او د قبایلیانو ګوشو ګوشو د کومو وفدونو سره به لید نا کا تنا کوي. په دغه باره د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
پرائم منسٹر ریفارم کمیټي هغه بر دي 25 تاریخ باندې دا غیر لپاره تیاریانه کوو چې دغه به صحافیان هم وي، دا غیر به بیل جرګوي، تاجران به بیل وي، علما به بیل وي او د آل پارټیز بیل وي. د جنوبي وزیرستان چې څومره قومونه دي، مسعود وزیر، سلمان خیل، دوتانی، دا ټول به کوم نه پدې کې موجود وي. جرګه به دلته کې په پولیټیکل کمپاؤنډ ټانګ خال کې کیږي. دا به قبایلو ته مختلف دغه کې چیرې آیا تاسو بیل صوبه غواړئ، صوبې سره شاملېدل غواړئ، یو همدغه رنګ دا سټېټس برقرار غوښتل دي، یا تاسو چې کوم قانون دی ایف سی آر پاغې کې تبدیلی غواړئ، څه قسمه تبدیلی غواړئ، دا ټولې پښتنې بټه کوي. قومونو ته خپله دغه ورکړي چې تاسو په خپله باندې کسان غوښتئ او خپله باندې کسان راولئ او چې څه خیالات وي چې د هغې پوره بھرپور اظهار وکړي دې جرګې ته او دې کمیټې ته.
دا د یادوي چې د دغې مقصد دپاره د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سمدستي د ټانک نه وڼه ته رسېدلی دی، چرته به چې دوی نن د احمدزی وزیر سلیمان خیل او د دمتونی قبایلیانو سره جرګه کوي او دغه خبرتیا به ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په مندنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1450 او 1560 کلو هرسا اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا. تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي اول ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او زر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوډ وایي د خپل کلي حالات چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرار عالم مومن نور معلومات راکوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرعلي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوي نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم حرج اوس هم روان دی. بل طرف ته چې میرعلي کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران 15 ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران 15 ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي. الته
احسان داوړ وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیر نورو قبایلي سیمو ته ستانه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیگلو تا ورکڑے دی
نو کمی دی اس کی چھ گیدن نو ناوی استادان ڈاکٹران چھ کم سو سرکاری ملازمین اوی تا سو میاشت مخ کی داغی ڈائریکشن زور پر شو چھ اوی دیالتا راشی او اوی شوین دی جی باکی دیر کم مقدار خلق دی چھ اوی تا سمت دی دی چھ اوی دانوی شوی اگر بارا کی دور لگیا دی لیکن سرکاری ملازمین چھ کم کم وقت پورین تا حالات خراب وغی پوری خراوی تو جواز دو لندا پاتی کی دو اگر نپس چھ اس کم دیر چھو جو خلق روان دیں دا او ضرورت نورم زیاد تے
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی به ډېر زر د ولسي خدماتو په ادارو کې عمله برابره کړي خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ وای په دې تیرو څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولی چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي
خو دا کم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشت نه بلکې کلونه به لاګي
احسان دول زیاتوي تر څو چې په قبایلي سیمو کې امنیت نوي پر ځای شوی تر هغو پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شد دا قبایلی سیمو ځینې اوسېدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلو ته ستنوي خو په سیمو کې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي هلته د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شوو سیمو کې یې د عربونو روپو پروژې پیل کړي دي د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به خواوشا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلو کورونو ته ستنوي مجید بابر معلومات لري
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزای، کورما، باجوړ او خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي خو د خیبر قبایلي سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپلو سیمو ته خو ورځي خو د ده په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضروریاتو پوره کولو لپاره نور سهولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صدای هغه شینو د موږ ساسي زبانی جمع خرڅ خبرې نه کیږي چې په جبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپیه لونه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوادای ضرور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شونه سبو د مونږه کارزورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی دکان مکمل ختم دی
خو د قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده
ضروری ریهابلیټیشن دی ریکوری دا روغتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د تلونه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځای کې چې دین د تلونه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکولونه یې هغه بهالي انتظامات شي پریپیر چې کوم ځکه پوسیبل چې کوم بالکل فولی ډیمیج شي دا غیر کنستراکشن خو وتاي موږ لګین دا غیر لپاره ترانزیشنل انتظامات شي چې لګاوې ته لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دنه اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټی هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو ر سپلای انتظامات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وی چې کوم فصلونه کیږي دا غیر پر د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار جوړی لاړ شي او چې هغه که خپل فصل کری کړي چې هغه ته مسله نه کوي ځکه چې شپږ سیکټر شې دا د موږ امیډیټ ریهاب وای او دا راوی د لو سره راوی د ټول مخ کې برابر شي
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئن ما خپل مطالبه کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې موږ په علاقه کې چې کوم دا د تاسو د عبادت کوم تار روان دی دا بالکل زیرو دی دل سے مجھے مطمئن نہیں ہوتا کہ اس کے زیور کرا والے 4 لاکھ روپے اور کڑی اور کہی چکتون سے مجھ بھی ڈانگ سوئے یہ جانا اور جو زیتا وہ سر جاتا 1,50,000 اور کہی نو پہ یو لاکھ بنے اور 4 لاکھ بنے تو مجھ پہلا کی صرف یو کو ٹاگے جوڑے گئی
دو قبائلی سمو دو بیا رغونی دا ادارے مشر شاہ ناصر وائی چی دو کم خلق کو کورونا دا سروے نا پاتی شوی دی ہاغا خلق دو خپلو سمو دا پولیٹیکل دفتر او یا دا فاٹا دا بیا رغونی ادارے سرا پہ دیلر کی رابطہ کولے شی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو دا مشال ریڈیو خپرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ دا ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو
وقت مهم خبرونه دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي دا وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف دا خبره تیر مازدیګر د کابینې د وزیرانو غونډې ته کړې ده عوامي نشستګونو په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې د ګوند ستر سکتر میا ابتهار حسین تیر مازدیګر پیښور پریس کلب کې مشال لیډیو ته ویلي چې د خپلو وزیرانو نه د بینګ د قضیې څیړل مناسب نه دي په مومندو کې د دوو بمی چاودنو په نتیجه کې یو تن مړ او درې امنیتي سرتیري ټپي شوي دي د دغه برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبوله کړې ده د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا د څانګې هغه درې کارکوونکي د سیول ایوارډ یا ملکی اعزاز لپاره نومولی دي چې تیر کال د پولیو پر ضد په کمپاین کې وژل شوي وو د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هوارولو په اړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوې ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده د پیرس حملو مشکوک صلاح عبدالسلام تیر میاشت په برسلس کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د امدي قتل په تور تورن شوی دی د روس پوځ وایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ منځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې ده
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې له کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیو یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو څاڅکي ورکوي د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چېرته چې د پولیو د څاڅکو ورکوي کولو مهم دوران دارنګ پیښې رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکې ورکوي چې له اوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي ادارې زیاتوي چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوې باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک پرس پڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي لېګلې شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لخپل وادو په شاکیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټې په معاملې کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه مچې د وفاق حکومت د رویې پته لګي اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په پا پاکستان کې د لګک ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان احمدیان او اهل تشی په نښه کیږي او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي خوشا 15 کاله وړاندې طالبان روا کړ لرې کړل شول خو په کابل کې شوې وروستۍ برید ښایي چې د جګړې اور لامړ نه دی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په ګلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شوو بمې بریدونو ذمهواري هم منلې وه. دغې ډلې هوډ ښکاره کړې چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په 13 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لرې شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کیږي په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی ځورونکی فصل پیلېدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فورا پس د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
دا و نجیب عامر. د امریکا د کانګرس مشرانو د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کری ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو تر اټومي لوزنامې وروسته اقتصادي ګټو رسولو کې مرسته ونه کړي. د کانګرس مشرانو په داسې حال کې دا خبرې کړي چې نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا جان کری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې لیدو کاته کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د امریکا د اساسو جرګې مشر پاول راین د پنج شنبې په ورځ وویل چې امریکایي انتظامیه باید ډالر یا د امریکا مالیاتي نظام ته د ایران د مستقیم یا غیر مستقیم رسایي ورکولو غوښتنه رد کړي. نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل ایراني سیال جواد ظریف ته هم دغه پیغام ورکړي. د اساسو جرګې نور غړو هم له راین سره همغږي وښودل. د دې جرګې د اکثریت مشر کیوین میکارتی پر ټویټر ویلي چې دوی به په هیڅ توګه ایران ته دا موقع ورنه کړي چې ډالر ته لاره پیدا کړي. دا څرګندونې تر هغه وروسته سوي چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رویس د روانې اونۍ په پیل کې یو بل وړاندې کړي چې له مخې یې انتظامیه له دې راګرځوي چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې له ډالر کار واخلي. د اساسو جرګې د مشرانو پر خبرداري سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمي موضوع به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ملاقات په ایجنډا کې شامل وي. ایران او همدارنګه اروپایي او آسیایي بانکونه غواړي چې پر ایران د امریکا لخوا لګېدلي پاتې بندیزونو کې نرمي راولي چې دا ډول دا هیواد د ډالر او مالیاتي نظام د استعمال جوګه سي. پر دې سربیره دوی دا هم غواړي چې امریکا په ډاګه کړي چې د قوانینو له مخې کوم بانکونه او تجارتونه څه کولای او څه نسي کولای، چې دا ډول دوی هغه تجارتي معاملې او کاروبارونه پر مخ یوسي چې اټمي تړون اجازه ورکوي. که څه هم د تیر کال جولای میاشت د اټمي تړون له مخې د ایران د اټمي فعالیتونو د بندولو په بدل کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو اوس هم دغه هیواد د بلیسټیک میزایل د تمریني فعالیتونو د ترهګرۍ ملاتړ او په تورن ډول د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د امریکا د ځینو مالی بندیزونو سره مخامخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تېر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هېواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونه ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکي خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر که د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوي قسمي اوربند په سوریه کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا دی په وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وې خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بله دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا و احمد تکل. د بخښنې نړیوال سازمان له روس نه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې وویل له روس نه ازبکستان ته په زور په ستنو شو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. رپورټ وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورشي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې اسرار العالم مومند اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواد په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي رپورټ کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. رپورټ کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو د دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دالهوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم
قسمه فشار واچول شي چې دارنګ دغه هواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو تر سره کول یقیني کړي. د بشري حقوقو ډلوای ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترګری پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پوره کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کیږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هیواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغو ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغو بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
دا و اسرار عالم مومند. د بې پولي خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورټ کې وایي د نورو هیوادونو تر څنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر 6 په خپور شوي د ریپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو آزادي زیاته شوې خو پر دې سربېره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي تفصیل په دې ریپورټ کې اورو. د شورو په ورځ د ریپورټرز وداوت بارډرز په خپور شوي ریپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا په نښه کېږي. بلخوا دغه ریپورټ پاکستان سیاسي ریپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولی دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دې خوا د پاټه 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د ایف سی آر قانون له امله مشکل و او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات او دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده. مونږ ډېر مشکل حالات نه رپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکوو او ډېرې مسایلو څوک هم مونږ سره سات نه راکوي.
د بې پولي خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې یوازې د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادۍ حوالې حالات صورتحال او جرنلستان مشکل
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو په اړه وایي
پښتونخوا کې زما 19 کاله خو دلته کوي شو او دا بالکل حقیقت دی چې په دې وخت کې کوم جرنلزم موږ دلته کوو کوم رپورټینګ موږ کوو نو نه صرف د سیکورټي ایجنسیانو د طرف نه بلکې داسې عناصر شته چې د هغوی د طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په تریډ کې دي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونته جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کوي. نو مسلې شته دی خو هغې سره سره به زه دا وایم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه موږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی. تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغسې صحیح نه ملاوېږي.
د بې سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورټ کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دا هاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامه یو قانون نافذ کرد چه تر و سور باندے تپل شوه دے. دا بنیادی بشری حقونو زد دا قانون ولی پر دی سیمه و تپل شوه
ایغه خلکه دے انگریزون تسلط قبضہ یا حکمرانی منلانا
پا دا قانون کی چه دی؟
دے سیکشن ایک نے رواخلا چون سکت سیکشن دی دا طول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
دا مشال ریډیو دا اوس وخت شوې دی د اونیز مزایا پروګرام پام کوا. دا پروګرام ساسو لپاره هر هفته امان الله ناصر جوړوي. راځي چې واورو
پام کوا.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو د چاینا او گوادر په کاریډور کې بند او ریډونکو د خبرونو د کاریډور سره حاضر دی ګورګین جمال عرف مرچکه 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 د مرچکو په ټرک کې سور خفله تربور او رور چور سره ونه کې زور کني سپاره به مو کې په میټرو بس کې او قطب به مو کې په لاهور او هلته به مو کې راجا سناولا او شیرباز شریف بور. نو ګرانو او دغه څو شریفانانو ګړبولو او زورولو او ریدونکو په دې هلم چې شناختی کارډونه به مو بلاک شوي نه وي، دیوالونه به مو چاک شوي نه وي، چرګان به مو هلاک شوي نه وي، کورونه به مو لبابات برناکی میلمنونه او تاک شوي نه وي، مچۍ به مو ګډي د انګورو په تاک شوي نه وي، کاروبارونه به مو جفت او تاک شوي نه وي، ماشومان به مو د فیسبوک او وای فای په سیټ بے باک شوي نه وي، په کورونو کې به مو مچان او مچران سٹاک شوی نیوی، د نوی بجټ د اټم بم په انتظار انتظار بمو، د دماغونو وایرینګونه شارټ شوی نیوی، د ټیکس د پاس ټیکس پر اتلو بمو، د زړه فیوزونه اوراو ټاک ټاک شوی نیوی، او د دوو کورودانو په مابین کې بمو د جنگ په وخت خپل خایسته چیره او پوزه ناک ناک شوی. نو ګرانو لکه چپلی کباب یا واری کوتل شو او بیا کباب شو اوریدونکو دا خوشوی زړی خبری. اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته یس اف کورس وای فای فیسبوک دلتا لینک التا لینک التا چیت واتس اپ التا سکایپ. نو د دغو جدیدو شانو پر اتګ زمونږ یو سپینګره نیکا بابا څوی راشه چې ورسو استودیو ټینشن ته ګړبړې شنت او واورو د تو تکي شکری برغزو د بابا ټینشن ته غمجن سره.
بابا ټینشن عرف غمجن صاحب تاسو دارا ته وایس چې دا دومره غمجن نوم چا در باندې کې خودو؟
های های حالات را باندې کې خودانو کني مور او پلار خبره سنوم را باندې خیو
ایزه څه خبره مړه؟
زما مور مبارکی ویل چې ته پیدا شوی نور وړکی خوجاړي ته کټ کټ په خندا شوی زګنو مونږ نوم در باندې کې خود خوشحال جان په خندا. غم زمانہ تومره لری وله کتره کی چې زمونږ نه او لوډ شیډینګ له ملک نه پرسان لری دی او ټینشن بیا تومره لری وله ک پښتانی چې له اتفاق نه او ازبک له 35 نه لری دی.
نو به غم جن څنګه شوي او په ټینشن کې څنګه راغلی؟
بس صدر ته وایم تو تکو زامن خو بیا لام گزاره کوله دا ماشینی جرګوړي چې پیدا شو بس جوند می تباش.
ماشینی چورګوړي ای دا چا خبره کوي؟
دلمسو خبر کوما دا سی معلومیگی لکه زمال مسی چی ادو دینا دا فیسبوک او دا وای فای بچی دی
نا نو سی کڑی دی خوارانو
وای سی کڑی دی و دی و سر پا دی یو کال خبر ندر آسر کڑی پا خوا با میلمه سوک راغلو یو گپ با مو وکڑا او سا غم چی راشی پا خوا با یویل دا پتلی پین والا چارجی رشتی اوس چی راشی وی دا وای فای کود راوخه
وی بابا نو دا خود نوی وقت چیان دی که نه الکوان با استعمالوی ستاسو پا وقت خوم ریڈیو و تاسو آوری دا که نه
های های تا ریڈیو قربان شم دامت خان سندری دا گلنار بیگم چپی دا کشور سلطانی چاربی تی اوز خو سندری ام سندری ندی پاتا سندرغالی دا شاعری و موسیقی خیال کم او دا خپل و سنو خیال زیاد ساتی دمر سندر نوائی لکه توپونا چی وی پا خواه چی با مو پا سر در شو خم موسیقی با مو آوری دا اوز چی مو دا چازر دا جنگ پروگرامی نو سندر و آورو سر مو چرخو کری بلد پریشر مو آیشی چی آقا مو وییم پزان نپویگو چی آقا و هوم درک نراکی
آقا دا دیر وڑو کلمسیان دی هم وقت ندر کوی آقا خون نا وای فای کوی او نا فیسبوک یوزی
وای وڑو کی تا دا نن سبا وڑو کی پی جنی نا دا خو چی پیداشی دا او کالوی او بیا پا دو کالو که دا شلو کالو دا زلمیانو سازشونه کهی
آقا سنگا
آقا یول مسیح می دا سلور پینزو کالو ده پا کچی کی سبک وای آقا ورزی لیس کل نا چوته کده و پا گله که دا ما سر روان ده دا سکول ماشتر یه مخام خراغلو ما توی داداجی تا پتش از ما ماشتر را روان ده ما ویله که زولی پتشم چوته تا کرده ده و پتشه ما وی دادا جی ما چوته ستا پا بانا کرده ده ما وی اغا سنگاله که وی ما ماشتر تا ویلو چی دادا جی می وفاد شوه ده چوته رک آن ده غال ده ده سلور پینزو کالو ده ماشوم اغا غچانو خودری دری سلور سلور وار داسی تیرستلیم چی اوز دا شرم چا تا ویلی نشما
یو یو آقوی بیسا کردی دی
تا چا تا خوب بوای نا
نا نا دا تا سنگ خبری که وی ستا ایزت خوز ما ایزت ای که نا
ام داگ خبر خودویم را تا کولا پیسی وی رانوا خسته وی دادا جی منگ تا تا واده درکو
نوگرانو او فیسبوک متاثرا اوریدونکو دا هغه بابا او چې د چاپ بارکی دغه غانی ویل شوی دی دل رانه چای د جوات عمر چکی رکھیا او بیا وی دل ته بچای جی دغه رنګ یو بوډه نن زمو سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شم تر غلې ده ستاسو سوالونه او د دې بوډه خالا جوابونه
آشه خاله تا دارا توه چی
خاله با دی مور بی خپلا خاله نلره چی پا پردیو کچه ماسو منجونو بانی دا خاله نمیش دی
کچه پا که ماسو منجونو خاله خو دیر شده داستا رنگ پریسی پا کوراتو خو باید چی سڑی بودی آنا ووای
ولی بطه ازلا نلره که بطه جذبات نلره اتان مزدادی دریا و حل ایسم رس اخروت بغاشو رسنه ماتوال ایسی
مکوه خپل غاشونه خودی پسرو نسوار او خورل وزدغ پلاستیکی غاشونه ولی پماته
خبری با پلاستیکی وی مستاس رنگ نیو چې د شلو کالو په عمر کې مو غاښونه پردي وي، په سترګو مو چشمې لګولي وي، رشتان مو سپین سي. استازې څه ژوند دی؟ سهار سکول، مازیګر ټیویشن، د رشوت سیټ، په سفارش نوکري، دا وس ژوند دی. ژوند خو زموږ و. های د لاس خوړي لاندې، د غړې کې شلومبې، د شیدو او د کروتو ډوډۍ به مو خوړله. پام کوه، اے پام کوه، بل وارې بوډۍ راته ونه وایه، کاغذي پهلوانه پام کوه. ماما راسه، ستاپو راسره کولی سې؟
او خو دې در سره کوم. راسه
ښه، ستاپو کولی سې؟ اخروټ په غاښو راسره چیچلی سې؟
یا مور، په اخروټ کې نو غوټه درته ماتم.
نو بیا پام کوه چې بل وارې ونه وایه.
دا مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو،
سروي
په درنیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پنځو بجو.